ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د مدني ټولنو استازو او د بشر د حقوقو مدافعانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست له سره کتنه وکړي، ځکه د دوی په وینا دې شورا ته داسې کسان هم غوره شوي چې په جنګي جرمونو او بشري تېریو تورن دي. د افغانستان په اړه په یو لړ نورو موضوعاتو په مطالبو سربېره د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې اورئ چې د ټول پاکستان مسلم لیګ ګوند جوړولو وروسته له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. خو لومړی به فرشته جلال زئی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د مدني ټولنو او بنسټونو او د بشر د حقونو فعالانو د سولې د عالي شورا د غړو د نومونو په لیست کې د بندون غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي له قانوني جواز پرته د پوځي وسایلو او د پولیسو د یونیفورم په راوردولو او خرڅلاو بندیز لګولی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان تازه استازي افغانستان ته سره په بیلابیلو برخو کې د کومکونو ژمنه کړې ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د تورخم لاره د دوی د عسکر لپاره د امکان اکمالاتو په مقصد پرانیزي. او د تاجکستان حکومت وایي چې د دغه هیواد د رشت په سیمه کې نن څلور تنه پولیس په نشته کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. مدني ټولنو بنسټونو او د بشر د حقونو فعالانو د سولې د عالي شورا د غړو د نومونو په وړاندې د لیست په لیست کې د یو شمیر کسانو د موجودیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دغه لیست کې ورکسان نه دي ځای سوي. د سولې د عالي شورا غړي چې نه شپېتنه تنه دي د جمهور رئیس حامد کرزي په لارښوونه معرفي سوي. د مدني ټولنو استادو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې د عالي شورا د نومونو پر لیست له سره غور وکړي. د دوی په استازیتوب هاشم مایار خبري وکړي.
هغه کسان چې په سوله کې تخصص لري، هغه کسان دې په دې برخه کې شامل شي او راو دې وستل شي چې واقعا دوی د سوله لپاره کار وکړي، دغه اوسنی مشکل چې دی دغه حل شي. اوس خو د زورواکۍ واک دی، دوی خو پخوا هم دغه هلې ځلې کړي دي، دوی خو طرف واقع شوي دي، دوی مشکلات نه دي حل کړي تر اوسه پورې. دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده.
د یو بل خبر له مخې، په افغانستان کې د ښځو شبکې په نوم ټولنې د افغانستان دننه د سولې په هڅو کې د ښځو لپاره د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کړې ده. په دغو مسایلو به وروسته په خبرونه کې تفصیل وړاندې شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان د مخه د کاندیدانو په اړه له قضاوت کولو ډډه وکړي. د کمیسیون د رسنیو مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې ورځني نتایج په هیڅ ډول وروستي نتایج نه دي او یوه ټاکلي فیصدي ښکاره کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي له قانوني جوازه پرته یې د پوځي وسایلو او پولیسو د یونیفورم پر راوردولو او خرڅلاو بندیز لګولی. کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې له دغو وسایلو او یونیفورم څخه ناسمه ګټه اخیستل کیږي، نو ځکه له دې وروسته به اشخاصو او کمپنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د جواز څخه پرته دا کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان نوې استازي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د کومکونو ژمنه وکړه. تدامي چې یما موتو تیر ورځ کابل ته راورسید او د خپل راتګ په اول ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. د ژمنه کړې چې هیواد به په ترکیه کې د افغان پولیسو دروزلو او د یو شمېر عسکرو او افسرانو د ماشونو د ورکړې په برخه کې مرسته وکړي. او دا یو خبر چې هم دا اوس راورسید، په کینیا کې د افغانستان او د کینیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د څلور ورځنۍ مسابقې جریان دی. څو شوې مخکې د کینیا ټیم په خپل دوهم بیټنګ کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې جوړې کړې وې. د افغانستان د کرکټ ټیم په لومړي بیټنګ کې 400 شپېته او په دوهم ځل 202 منډې جوړې کړې او د کینیا ټیم ته یې د 512 منډو هدف ټاکلی دی. کینیا په خپل لومړي بیټنګ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 108 منډې جوړې کړې او د دې لپاره چې لوبي وګټي په پاتې 5 لوبغاړو سره باید 228 منډې پوره کړي. سبا د افغانستان او کینیا ترمنځ دغه څلور ورځنۍ لوبي اخلي ورځ ده. د افغانستان ملي ټیم په کینیا کې درې ورځې مسابقې ترسره کړې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې به په دې ارتباط نور معلومات هم درته وړاندې کړو. د ناتو عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن د پاکستان پر حکومت شخ کړی چې په افغانستان کې د دوی د اسکر لپاره د امکاناتو لار ډیر ژر پرانیزي. د نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په پاکستان کې طالبانو نن د ناتو د اکمالاتو په کاروان د ویبلې حمله مسولیت واخیست او د نورو ورته حملو د ترسره کولو خبرداری ورکړ. د عراق د تیلو وزارت نن خبر ورکړ چې د دې هیواد له طبیعي زیرمو د استخراج وړ تیلو اندازه 3.5 میلیارډ ډالر ته لوړه سوې. تر دې مخکې دغه اندازه کمه شودل سوې وه. د یو بل خبر له مخې په بغداد کې پولیسو ویلي چې نن هلته لږ تر لږه 15 تنه د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. نن د دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ د وزارت پر مرستیال حمله وسوه. په دوشنبه کې چارواکي وایي نن د دې هیواد په ختیځ کې د کومندو پولیسو 15 افسران وژل شول. د تاجکستان ځواکونو له تقریبا 1 میاشتې راهیسې د رشت په دره کې د سختریزو وسلوالو او جنایتکارانو په ضد عملیات پیل کړي. نن په دې ترڅ کې 9 تنه وسلوال نیول سوي او 9 تنه نور وژل سوي. د مسکو پخواني ښاروال چې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف څو ورځې مخکې له دندې لرې کړ د خپل سیاسي ګوند د جوړولو پلان اعلان کړی. د ویلي د اپوزیسیون له ونیز نیو ټایمز سره په امریکا کې ویلي دي چې داسې یو تحریک به رامنځته کوي چې په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د رپورټونو پر اساس د بوسنیا هرزګوینیا د جمهوري ریاست په پرونیو انتخاباتو کې یو منځلاري مسلمان کاندید باکر عزت بیګوویچ زیاتې رای ګټلي. د خپلو پرون د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره له نورو توکمونو سره په همکارۍ ټینګار وکړ. د وایز ما په نظر موږ په بوسنیا هرزګوینیا کې د حالاتو د باثباته کولو او د خلکو د راتلونکي د ښه کولو په لور خوځیږو، یعنی سوله او اقتصادي پراختیا غواړو. د بوسنیا هرزګوینیا جمهوری ریاست هلته د دریو پارټیو لخوا اداره کیږي. نن په هالین کې د اسلام ضد یو کمپاین تر سره کوونکی سیاستوال محاکمې ته ودرول سو. د امستردام په ښار کې په دې تور چې د مسلمانانو په ضد لکړه کې ډکې څرګندونې کولې محاکمې ته درول سوې. د سیاستوال پر برقې د بندیز او هالین ته د مسلمانو مهاجرینو د ورتګ د مخنیوي لپاره مبارزه کوله. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل په دې هیواد کې مشت مسلمانان باید په جدیت په دې هیواد کې د منل سوي ارزښتونو لپاره غاړه کشیږي او د دغه هیواد اساسي قانون ته په پاملرنه باید په ټولنیزو ارزښتونو سره ځان عیار کړي. د اقلیمي تغیراتو په باب د ملګرو ملتونو د خبرو اترو نوې لړۍ نن په چین کې پایل سو او دا به د شمې تر ورځې پورې دوام وکړي او په نړۍ کې پر اقلیمي بدلونونو به خبرې وسی. او په برازیل کې د انتخاباتو وروستۍ نتایج څرګندوي چې دلیما روسیف تر خپل رقیب کاندید د زیاتو رایو لګټلو سره سره دومره اندازه پوره نه کړ چې انتخابات دوهم ورته لځنډېدو راوګرځي. دلته به د اکتوبر په وروستیو کې د انتخابات دوهم دور ترسره شي. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو بجو په خبرونو پیل کوي. د خبرونې د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په 1200 په منځنۍ 1200 شپږ نوي چپو اوریدلې شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مدني ټولنو او د بشر د حقوقو فعالانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست له سره کتنه وکړي، ځکه د دوی په وینا د شورا ته داسې کسان هم غوره شوي چې په جنګي جرمونو او بشري تیریو تورن دي.
دوی خو په خوم دغه هلې ځلې کړي دي، دوی خو طرف واقع شوي دي، دوی مشکلات نه دي حل کړي تر اوسه پورې. دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده.
کابل به د راتلونکي شنبه په ورځ د دیني عالمانو د یو نړیوال سیمینار کوربه وي. د دې سیمینار تنظیم کوونکي وایي چې په هغه کې باید نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر لارو چارو هم خبري وشي.
اولا در کشور ما مسئله صلح و امنیت یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی است.
د افغانستان په اړه په یو لړ نور موضوعاتو په مطالبو سربیره د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونه در اورو چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند له جوړولو وروسته له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې انکړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو او د بشر د حقوقو فعالانو لافغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست د لسرکتنه وکړي، ځکه د دوی په وینا دې شورا ته داسې کسان هم غوره شوي چې په جنګي جرمونو او بشري تیریو تورن دي. د سولې د عالي شورا 9 غړي لري. د ولسمشر ویان وحید عمر د اعلانولو په مهال وویل چې دې شورا ته داسې کسان غوره شوي چې کولی شي د سولې په خبرو کې اغېزمن رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست د مدني ټولنو د استازو او د بشر د حقوقو د فعالانو د اعتراض په اړه به له کابل د ازادۍ راډیو د خبري یال معصوم میوند راپور واوري چې په دې اړه جوړ شوی غونډه ته ورغلی وو.
په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د خپلې لومړنۍ غونډې لپاره تیاری نیسي، خو په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د بشر د حقوقو پلویان د دې شورا د غړو پر ترکیب انتقاد کوي او وایي چې پر دوی دې له سره غور وسي. د مدني ټولنو لسګونه استازي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې سره راټول شوي وویل چې په دغه لیست کې داسې کسان راغلي چې په جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. د مدني ټولنو په استازیتوب هاشم مایار وویل چې باید په دغه لیست کې داسې کسان راشي چې سولې ته په رښتینې توګه کار وکړي او بیا
زموږه غوښتنه ممدا ده هغه کسان چې په سوله کې تخصص لري، هغه کسان دې په دې برخه کې شامل شي او راو دې وستل شي چې واقعا دوی د سوله لپاره کار وکړي. دغه اوسنی مشکل چې دی دا حل شي. اوس خو د زورواکۍ وخت دی. دوی خو پخوا هم دغه هلې ځلې کړي دي. دوی خو طرف واقع شوي دي. دوی مشکلات نه دي حل کړي تر اوسه پورې. دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده.
د مدني ټولنو د استازو بل انتقاد دا و چې په دغه لیست کې هغه ښځې نه دي راغلي چې د مدني ټولنې لخوا ورپېژندل شوي وي. د دوی په خبره هغه لیستونه چې ولسمشر کرزي د دوی لخوا استول شوي و تر ښاغلي کرزي نه دي رسېدلي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي چې د سواد د نړیوالې ورځې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر ټاکلو په پوره پام سره کار شوی او دغه لیست په مشوره سره جوړ شوی دی. پوره درې څلور میاشتې مو پر دغه لیست کار کړی دی. د هیواد له ټولو مشرانو او سپین ږیرو سره مو مشوره کړې ده، غونډې او مجلسونه مو درلوده. ځینې مشران چې نن دلته حاضر دي په دغه لیست کې شته. د سولې عالي شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې د پرېکړو د عملي کولو لپاره جوړه شوې ده او اساسي دنده یې هم د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې او پخلاینې د امکاناتو برابرول دي. وسلوالو طالبانو د دغه شورا تر جوړېدو وروسته په یو خبره کړې اعلامیه کې دا شورا رد کړه او ویلي دي چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر یوه دایمي او سمه لاره کار وسي. دا چې د سولې عالي شورا به د سولې او پخلاینې په خبرو کې څومره رول ولري لا هم ډېرې پوښتنې پر ځای پاتې دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونو او د بشر د حقوقو فعالانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د سولې د عالي شورا د غړو د نمونو په وړاندې شوی لیست اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په دغه لیست سره غور وکړي. په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې په کابل کې په راتلونکې شنبې په ورځ په کېدونکې نړیوال کنفرانس کې به هم په افغانستان کې سولې ته د رسېدو پر لارو چارو خبري وشي. ټاکل شوی چې کابل به د راتلونکې شنبې په ورځ د اسلامي دیني عالمانو د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د دې سمینار تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان د یو شمېر فرهنګي سازمانونو لخوا په دې سمینار کې د مسلمانانو په یووالي ټینګار کول د دې سمینار اساسي هدف دی. په دې سمینار کې به دغه راز د نورو مسایلو تر څنګ لکه څنګه چې مخکې مو وویل په افغانستان کې د امنیت او سولې په اړه هم خبرې وشي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
ټاکل شوی د شنبې په ورځ به کابل د مسلمانو دینی عالمانو د یو نړیوال سیمینار کوربه وي چې مسولین وایي د افغانستان په سلګونو دینی عالمانو سربیره به د ګاونډیو هیوادونو، منځنۍ اسیا او یو شمېر عربي هیوادونو دینی عالمان هم پکې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی سیمینار د افغانستان د یو شمېر فرهنګي او علمي سازمانونو لخوا جوړیږي چې په هغې کې به د اسلامي امت د یووالي په اړه ویناوې او مقالې واورول شي. د سیمینار رئیس او د افغانستان د ولسي جرګې غړي برهان الدین رباني د دوشنبې په ورځ د دغه سیمینار په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت خبريالان ته وویل چې په دې کې به په افغانستان کې د سولې او امنیت په موضوع هم خبري وشي.
اولا
د یوې تر ټولو لومړی خو په افغانستان کې د امنیت او سولې مسله اساسي او مهمه ده. له قومي او مذهبي اختلافاتو او نورو بلابیلو کشمکشونو نه مخنیوي په مسلمانو هیوادونو کې د عالمانو رول، د فرهنګي يرغل مسله، په دې مسایلو به هم په سیمینار کې بحثونه وشي. د سیمینار مسؤلین وایي چې د اسلامي امت یووالی او د دینی عالمانو رسالت په نوم په دغه سیمینار کې به د افغانستان شاوخوا 400 دینی عالمان برخه واخلي، او د مصر، سعودي عربستان، عراق، سوریه، روسیې او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 10 دینی عالمان به هم پکې ګډون وکړي. افغان دینی عالمان په هیواد کې د دارنګه سیمینارونو دایرول د قومي او مذهبي اختلافونو د له منځه وړلو لپاره مهم بولي. د اخوت اسلامي په نوم د افغانستان د شیعه او سنی عالمانو د شورا یو مسؤول سید محمد هادی هادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قطعا نقش
دی، وایي بالکل دا ډیر مؤثر رولونه لري. مونږ مقالې لرو، پروګرامونه لرو، مونږ اونیزې غونډې لرو. دغه سیمینارونه مونږ سره یو کوي، ستونزې پکې څیړل کېږي، اړتیاوې او زیانونه او نور اړخونه پکې څیړل کېدای شي. ټاکل شوی چې په کابل کې جوړیدونکي نړیوال سیمینار کې 10 هغو دینی عالمانو ته جایزې هم ورکړل شي چې مقالې تر ټولو غوره وبلل شي. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د بېلابېلو علمي سیمینارونو لړۍ پیل شوې ده، خو دا ښایي د ګوتو په شمار هغو سیمینارونو څخه وي چې مسؤلین وایي په نړیواله سطحه جوړیږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې غواړي د یونسکو په مرسته د هیواد په ښارونو او کلو کې د زده کوونکو لپاره یو شان روزنیزه زمینه برابره کړي. د پوهنې وزارت د یونسکو په مرسته نن په کابل کې په دې اړه یو دوه ورځنی روزنیز سیمینار جوړ کړ. په دې سیمینار کې د یونسکو چارواکو وویل هیله لري دا پروګرام پرته له کوم تبعیض څخه په ټول افغانستان کې عملي شي. نور حال له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت په دې هڅه کې دی تر څو د علمي سیمینارونو له لارې په ټول هیواد کې زده کوونکو ته د زده کړې یو شان زمینه برابره او د پوهنې سیستم په پرمختللو وسایلو سمبال کړي. په همدې اړه د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اړوند بېلابېلو همکارو موسسو په ګډون د خوښي ښوونځي په نوم دوه ورځنی سیمینار جوړ کړ. د دې وزارت مرستیال محمد صدیق پټمن د سیمینار پرانیست مراسمو ته په وینا کې وویل چې د دې سیمینار هدف په ښارونو او کلیو کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې د یو ډول فضا رامنځته کول او په ټاکلي وخت په ښوونځیو کې د ماشومانو شاملول دي. د ښاغلي پټمن په خبره تر څو دغه زده کوونکي په ټاکلي وخت له ښوونځي څخه فارغ شي.
نننی سیمینار چې تاسو دغه شاهد وي د پوهنې د کیفیت د لوړولو، د پوهنې د عامولو او د شاګرد لپاره د پزړه پوری خونځي د جوړولو، یعنی پزړه پوری ماحول د جوړولو په مخه جوړ شوی دی. دا کانفرنس د پوهنې وزارت او یونسکو په ګډه مرسته دوه ورځې دوام کوي. د ولایتونو متخلق راغلي دي او زمونږ مرکزی رئیسان هم پکې ونډه لري. هیله من دی د دې سیمینار یا ورکشاپ په پای کې د پوهنې وزارت ته داسې سپارښتنه وشي چې هغه زمونږ پروګرامونه ګړندي با کیفیته او افغانستان شمولک.
دغه سیمینار د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یا یونسکو په همکارۍ جوړ شوی. د سیمینار یو شمېر ګډونکوونکي بیا په افغانستان کې د دې ډول پروژو پلي کول مهم بولي او وایي چې دا ډول پروژې د پوهنې وزارت اړباسي چې په ټول هیواد کې د پوهنې د کیفیت په ښه کولو کې یو شان عمل وکړي. د دې سیمینار ګډونکوونکي او د جرمني د جټیزایټ د موسسې یو تن مسؤول وویل چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم هم د کمیت او هم د کیفیت
دا کانفرنس ډیر زیات اهمیت لري. د افغانستان د پوهنې وزارت په تیره بیا زموږ هیواد معارف د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. ستونزې هم کمی دي هم کیفي دي. یوې برخې کې زموږ زیات شاګردان ښوونځي نه بهر ژوند کوي او د تعلیم تربیې نه محروم دي. د بلې خوا هغه تعداد چې په ښوونځیو کې شامل دي هغوی اوس د نورو مشکلاتو سره چې د تعلیم تربیې د کیفي برخه ده دې سره مواجه دي. دغه دواړه برخې ډېرې غوره برخې دي او باید په دې باندې ډېر زیات کار وشي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې دوی د هیواد په ښارونو او کلیو کې د ماشومانو لپاره د زده کړې د یو شان فضا د رامنځته کولو لپاره دا ډول سیمینار جوړوي. د چارو کتونکي که څه هم دا اقدام ګټور بولي، خو وایي چې د پوهنې وزارت ته پکار ده چې هغه په سمه توګه پلی کړي څو د ستونزو د زیږیدو مخنیوی وشي.
تاسو ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره مرکه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ډیر ژر به له عراق سره ډیپلوماتیک اړیکې بیرته ټینګې کړي او په کابل او عراق کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ظاهر فقیری سره مرکه درته خبره کړو، د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې به درته واورو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف چې دا مهال په لندن کې اوسیږي خپل نوی سیاسي ګوند اعلان کړی دی. مشرف باور لري چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند په جوړولو سره به نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په سیاسي ډګر کې داخل شي. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل سیاسي راتلونکي، د پاکستان د راتلونکي او د غراز د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف وایي نوموړی غواړي چې د خپل نوي ګوند له لارې په پاکستان کې د سیاست لپاره یو نوی ډیموکراتیک کلتور رامنځته کړي. په لندن کې چیرته چې مشرف دا مهال اوسیږي له ازادي راډیو سره په یو تفصیلي مرکه کې د پاکستان پخوانی ولسمشر ویل هغه پلان لري چې د راتلونکو عامو انتخاباتو څخه مخکې د یو کامیاب مشر په توګه بیرته پاکستان ته ستون شي. پرویز مشرف ویل پاکستان چې د هغه په وینا په خراب حالت کې دی، د هغه نوی ګوند ته چې د ټول پاکستان مسلم لیگ په نامه یاد شوی اړتیا لري.
زه دا نوی ګوند د دې لپاره جوړوم چې په اوسنی وخت کې د پاکستان په سیاسي صحنه کې داسې کوم بل ګوند نه وینم چې وکولای شي پاکستان له اوسنی تیاره وضعیت څخه بهر کړي.
پرویز مشرف په 1999 کال کې د وې سولېزه کودتا لاره د نواز شریف د حکومت پرانس کورولو سره واک ته ورسید او د شاوخوا 9 کلونو لپاره د اټومي وسلو لرونکو پاکستان مشري وکړه. د نوموړي منتقدین او مخالفان وایي مشرف د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر وړاندې جګړه کې پاکستان د جنگ په لومړۍ کرخه بدل کړی دی. مشرف وایي هغه غواړي د هغو ناسمو پریکړو لپاره چې د خپل واکمنۍ پر مهال یې کړی دی د پاکستان له خلکو بخنه وغواړي. نوموړي د خپل واک په وخت کې د پاکستان قاضي القضات له وظیفې لرې کړ، بیړنۍ حالت اعلان کړ او د قانون خلاف د ولندې مودې لپاره په یو وخت کې د جمهور رئیس او د پوز د مشر په توګه هم پاتې شو.
شاید زما دغه پریکړې به قانوني وي، شاید د پاکستان له اساسي قانون سره سم ګامونه بول، خو دغه فیصلو ګډوډي رامنځته کړې او پر پاکستان منفي اغیز وکړ. دا هغه کارونه دي چې زه یې په اړه بخښنه غواړم.
نوموړی یوازې خپل ځان د شو خطاګانو او ناکامیو مسؤل بولي، خو وایي چې مخالفانو یې د ناکامیو ته هم لمن وهلې ده. کته هم چې پرویز مشرف پاکستان ته د خپل سنیدو لپاره کومه ځانګړې نیټه نه د څرګند کړې، خو ټینګار کوي چې له انتخاباتو د مخه به چې ټاکل شوی په 2013 کال کې ترسره شي هیواد ته ستون شي. پرویز مشرف په داسې حال کې پاکستان ته د بیرته ستنېدو خبره کوي چې دغه هیواد خونړۍ او سیلابونو سخت ځپلی دی. د پاکستان پر خاوره د ناټو د وروستۍ بمبارۍ له امله د دغه تړون او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. تروریستانو د هیواد په قبیلي سیمو کې خپل مرکزونه پراخ کړي او د پاکستان اقتصاد بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه مشرف ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت یو شمېر لوړ رتبه مقاماتو په دې برخه کې یو ډول سوی تفاهم او ناسم تصور ایجاد او خپور کړی دی. د نوموړي په وینا ستونزه په پاکستان کې نه بلکې مشکل په افغانستان کې دی، چیرته چې کافی کارونه نه دي ترسره شوي.
دی می بی کمینګ ان ټو پاکستان، دی هاف سانچوریز ان پاکستان، دی هاف سپورټ، دی آر طالبان ان دی ماونټنز اف
کریسی. وسلوال به پاکستان ته راوړي، هغه د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه او ملاتړ لري. د پاکستان په غرنۍ سیمو کې هم طالبان سته، خو د طالبانو اصلي تمرکز په افغانستان کې دی او دا هسې یو سوء تفاهم جوړ شوی چې ګواکې ستونزه په پاکستان کې ده. که په افغانستان کې کامیابی ترلاسه کړي نو په پاکستان کې به بریالي شي، خو که په پاکستان کې د مبارزه وګټي نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې به بریالي توپ ته ورسیږي.
د پاکستان سیاستوال او خپل د پرویز مشرف متحدان فکر نه کوي چې د نوموړي ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړي. د پاکستان اکثره لوی سیاسي ګوندونه او سیاسي چوکاټ د پرویز مشرف پلوي نه کوي او دغه هیواد لوی سیاسي قوتونه به هیواد ته د نوموړي د بیرته ستنېدو د مخنیوي هڅه وکړي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې مو واورېدې چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند له جوړولو وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې انکړې وي. پرویز مشرف د نورو مسایلو ترڅنګ د غراز وویل چې د تروریزم په اړه افغان چارواکو ټوله ملامتي په پاکستان اچوي، خو د دې په وینا اصلي ستونزه په افغانستان کې ده چې تر اوسه کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو خبری مجله
او هم د افغانستان او عراق ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د ټینګېدو او په کابل او عراق کې د دوړو هیوادونو د سفارتونو د پرانستل کېدو په باب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ظاهر فقیری سره مرکه لرو. ویل شوی چې افغانستان او عراق غواړي د دوړو هیوادونو ترمنځ سیاسي فرهنګي او اقتصادي اړیکې ټینګې او پراخې کړي او ډیر ژر په کابل او عراق کې د دوړو هیوادونو سفارتونه پرانستل شي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین له خاغلی افقیری سره په دې اړه مرکه کړې ده.
سو میاشتې مخکې د افغانستان لخوا یو لوړ پور هیئت عراق ته تللی وو چې د دوی اصلي هدف د افغاني بندیان په عراق کې قتل او همداراز د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا مسله وو چې موږ ځینې توافقات عراقي مقاماتو سره درلوده. د عراقي هیئت راتګ په کابل کې هم زموږ مخکنی هیئت د تللو په هکله وو چې عراق ولی خپل سفارت په مستقیمه توګه په کابل کې پرانیستی. نو د افغانستان د منطقي سیاست عام چنان دی نړیوال سیاست په کچه کې والي چې خپل لابد ټول هیوادونو سره بلا هم پراختیا ورکي او پیاوړي کی په ډیر خاصه توګه د اسلامي هیوادونو سره زموږ دینی فرهنګي او مذهبي تلاو مشته دا فرصت لا هم مساعد کوي چې اسلامي هیوادونو سره خپل اړیکې پیاوړي کړو. نو په دې اساس موږ غواړو چې خپل سفارت په بغداد کې پرانیسو او غواړو چې خپل سفارت په کابل کې پرانیسو.
جناب فقیر صاحب، چون عراق کې مزیت تحولات راغله، ډیر بدلونونه راغله، په افغانستان کې هم ډیر بدلونونه راغله او یو نوې مرحله ته دواړه هیوادونه داخل شوي، دا به په دغه نوې مرحله کې د دواړه هیوادونو پر روابطو څومره تاثیر پرې باسي؟
عراق مشتدیر مهم هیواد دی په سیمه کې، زموږ تاریخي فرهنګي او دینی روابط ډیر پیاوړي دي او همدارنګه یو مهم مسله ثبت وایم چې زموږ د خارجي سیاست یو مهمه بنه زموږ د اړیکو پیاوړتیا اسلامي هیوادونو سره دي چې عراق یو ډیر مهم هیواد دی زموږ لپاره او مخکې هم زموږ روابط ډیر قوي و عراق سره او موږ غواړو چې لا هم قوي کو او خپل اړیکې ورسره لا هم پیاوړي کړو.
دا سم اوریدلی چې عراق یو ځمکه لرله او په نظر کې و چې دلته یو سفارت جوړ کړي، اوس هغه ځمکه عربي اماراتو ته ورکړل شوې ده او دا هغو په واک کې ده. که چیرې هغو دا تقاضا وکړي، تاسې ورته څه اسانتیاوې برابرولی شئ؟
یو ډېر مهم مسله ده چې باید هغه زه بیان کړم چې د افغانستان حکومت غواړي چې یو ډیپلوماتیک شارګوټی جوړ کړي په کابل کې چې ټولو ډیپلوماتیک نمایندګۍ لپاره اسانتیا او سهولتونه مساعد شي. نو په همدې اساس هغه سهولتونه چې د افغانستان حکومت په امکانات کې وي، عراق ته او نور ډیپلوماتیکو نمایندګیو ته به مساعد کړي.
افغانستان که غواړي په عراق کې سفارت پرانیزي، څه امکانات لري؟
خوشبختانه موږ په بغداد کې یو ډیر شایسته تعمیل لرو چې هغه د افغانستان ملکیت ده او ډیر ژر زموږ سفارت به هلته افتتاح شي.
محترم فقیری صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په عراق کې یو شمیر افغان زندانیان شته، که په دې رڼا واچوئ.
څرنګه چې مخکې هم تاسو وویل چې زموږ لخوا یو ډیر لوړ پور هیئت بغداد ته تللی وو او د هغوی یو هدف دا و چې عراقي چارواکو سره د افغان بندیانو په هکله خبرې اترې وشي چې ځینې موافقتو موږ رسېدلی او د هغوی مشکلات هم حل شوی ده او دا مسله به زموږ لخوا په ډېر جدي توګه تعقیب شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده فقیری صاحب، چې د دې سفارتونو جوړولو ته، د دې سفارتونو پرانیستلو ته کوم وخت ټاکل شوی، دا به کله فعال شي؟
د دوه هیوادونو ترمنځ دا موافقت شوی ده چې زر تر زره خپل ډیپلوماتیک اماکن او ډیپلوماتیکو اړیکو په زر تر زره تقویت او په مستقیمه توګه پرانیسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ظاهر فقیری سره د افغانستان او عراق ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د ټینګېدو او د غرض په کابل او عراق کې د دوړو هیوادونو د سفارتونو د پرانستل کېدو په باب مرکه وه. او اوس به هم ستاسو له پیغامونو نه، البته د څو تنو افغانانو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه غلام نبی هم د کابل څخه خبرې کوم. زه په کابل کې د پاکستان څخه د ژوندۍ چرګان راځي، خپل امنه جوړوي، د نو د شرط مابین کې شي د فدرالي عمومي بازارو کې په دغه بازار کې علالیه، په دغه بازار کې توسي بونی او ویني په داسې د کار باندې غوږ ټول شرط چې په لوي د خپل د افغانستان دولت هیله لرو چې امر وکړي دا د پاکستان ژوندې چې ګان په کلي باندې چې بیرته افغانستان ته رانیسي دا افغانستان کښې دوی داسې ولایتو ته کابل جلال آباد او کندهار ته راځي دا ښارونه یې چټل کړي دي په سم عمومي بازار کښې او په دربار دغه چرګان نه خلېږي دا پوستکي دا بونکي غورځول کېږي دا وینې تویري ښار پکې چلېږي او په خپله دا چرګان هم مرض دي چې راځي مریضي چرګان نه دي چې وګورې د رنګ سړي خواږه شي
د چاپیریال د ککړتیا په اړه مو د یو افغان نظر واورید او په همدې سره د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت او وروستۍ د ازادي راډیو البته وروستۍ خبرې مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جانه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین تا پایان مجله.